دا مشال رادیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین 2 بجې دی په خبرونه کې زغل ایاز او بوریوال کاکړ دته یو واری بیا هر کړی وای په خبرونه کې د قبایلی لاکو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننې او تبصری در خبرو ونې ځ خبرونه روغتي او درملنه کې به په یخنی کې د وجود د توتخې درجه د ټټېدو او د پوستو کې د منجمیدو د روغتي خطرونو په اړه د ډاکټر مشورې اورېدې شي په درس نه مخکې د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړ
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې او رول د جنوري 13 ځنډول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانان ملاتړ ته ژمن دي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې او رول د جنوري 13 ځنډول شوی دی. د علي وزیر یو وکیل نن مشال راډیو ته وویل چې د پریکړې او رول د جج د ناروغي لقبل ځنډول شوی دی. د بداسیال کې دا چې پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنی غورزنګ په بلنه د علي وزیر په ګډون د یاد غورزنګ د یو شمېر نورو بندي غړو د راخوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره وسوه. د غورزنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل چې علي وزیر هیڅ ناقانون کار نه دی کړی او باید زر تر زر خوشی سي. د زیاته کړه چې د دې لپاره به مبارزه روانه وي.
پی ٹی ایم نا چکل ہم نہ ہلے نشے پی ٹی ایم دے دے گی وطن دا ہر وگڑی دا غم او درد نواخلا ترواک او اختیار پرا مبارزہ کوی.
د جنوبی وزیرستان پر پلمنی استازی علي وزیر د کراچي په ترګریزه د عدالت کې مقدمه روانه ده. نوموړی د 2000 کال د دسمبر پر 14 په دې تور نیول شوی و چې په کراچي کې پر یاد ریاست ضد ویناوي کړې وي خو دی دا نه مني. په پېښور کې د سیاحت چارواکي وایي که چا د کورونا وایرس واکسین ونه لګول نو له ستونزو سره به مخامخ سي. د دې ضلع د سیاحت څانګې یو چارواکي میا اظهار الدین پرون مشال راډیو ته وویل چې که څوک واکسین نه لګوي نو بهر ملکونو ته به نسي تلای او په حکومتي دفترونو کې به یې هم کارونه نه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پېښور په مختلفو برخو کې د سیاحت څانګې ډلې ګرځېدې او خلکو ته یې ویډیا کورونا واکسین لګول. دوی په سپیکرونو کې دا اعلانونه هم کول چې که چا واکسین ونه لګول نو هغه تبا پنشن او لنادرات څخه د پیدایش سرټیفیکیټ او شناختی کارتونه نه ورکول کیږي. په خبر پښتونخوا کې به د 2020 کال لومړی د پولیو مخنیوي کمپاین د جنوري له 14 پیلېږي. په پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې له دفتره د جنوري پر 14 مشال رادیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کمپاین کې به له 5 کلونو کم عمره څه باندې 40,000 ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پولیو ضد کمپاین کې به تر 20,000 زیات د صحت کارکوونکي پر کورونو روغتونونو د صحت بنیادي مرکز نو د بسونو پاډو کې ماشومان ته د ګزړ مخنیوي څاڅکي ورکوي. د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د اسیا پیسیفیک د څانګې مطبوعاتي مشر پیر پرسن نن په ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې زیاتې مندي خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې لوږي وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتونی بلینکن نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر موضوع یا د بشري چارو او د اضطراری مرستو د همغږي لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګریفیتس سر او د هغه د سره سری له نړیوال کمیټي سره خبري اترې کړې دي. د پوینا په دغه خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټي ترڅنګ د مرستو د همغږي پر پیاوړتیا هم خبري وسوي. د خبرونو پای
خبرونه ول بشال ریو اوردل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. څنګه تاسو په خبرونو کې اوردل چې په اسلام آباد کې پرون د پښتون اشغورن غورزنګ په بلنه د علي وزیر په ګډون د یو شمیر نورو بندي غړو در خوشکول لپاره احتجاجي مظاهره شوه. پر دې مهال ویناوال غوښتنه کوله چې د پاکستان سپریم کورټ د 2020 کال په پریکړه کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضمانت خوشی کولو امر کړی و، خو لا هم نوموړی زنداني دی. د احتجاجي غونډې ته د غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین په ګډون ګڼو نورو فعالانو او سیاستوالانو ویناوې وکړې. د علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورن غورزنګ نورغړي په جیلونو کې دي او پر دوی د ریاست خلاف د ویناوو تور دي، خو غورزنګ دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل ګوهر مسید راکوي چې د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
دا اوازونه د هغو خلکو دی چا چې د جنوري په 14 نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړو. پی ټی ایم دا لاریون د جنوبی وزیرستان نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړیو د نیولو خلاف وکړلو. په دې احتجاجي لاریون کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین سره سره د پیپلز پارټۍ مشر فرت الله بابر او نورو سیاسي او سماجي ګوندونو مختلفو غړیو ګډون وکړو. په دې احتجاجي لاریون کې ګډون کوونکي دا غوښتنه وکړله چې علي وزیر سره سره چې څومره هم د پی ټی ایم کسان نیولې شوې دي هغه دا زر تر زره را خلاص کړل شي. په احتجاجي لاریون کې ګډون کوونکي خلکو ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې علي وزیر او د هغه ټول خاندان د ترخګرۍ خلاف قرباني ورکړې دي. علي وزیر په پښتون خوره باندې امن غواړي. منظور پښتین وویل
نا چې کله هم نه هله نشي پی ټی ایم د دې وطن د هر وګړي د غم او درد نواخلا تر واکو اختیار پرا د دې پرا با تر اخر ورځ پر ستکا تر خپل اختیار پر نه ورسدلای دوی بل دې کام د پارا مبارزه کوي تر اخري
یاده د ویچې د پېښور پولیس علي وزیر په کال 2016 کې د دسمبر په 14 نیټه باندې ونیولو. علي وزیر د پېښور پولیس د کراچۍ او پولیس په وینا باندې نیولې دي. د کراچۍ پولیس تر مخه په کال 2019 کې په علي وزیر باندې یو مقدمه کړې شوې ده چې په هغه کې د کراچۍ پولیس دا تارونه لګولې دي چې علي وزیر د دسمبر په میاشت په کال 2019 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ علاقې کې په وجلسه کې عامو خلکو ته د ریاست نه د بغاوت خبرې کړې دي. دا هم د یادونې وړ دی چې علي وزیر د نومبر په 13 نیټه په کال 2020 کې د سپریم کورټ درې کسیزا بنچ ضمانت منظور کړلو، خو علي وزیر تر اوسه پورې په جیل کې دی ځکه چې د کراچۍ پولیس په کال 2013 کې په علي وزیر باندې دا هم یو مقدمه جوړه کړې ده چې په شالطیف ټاون کې علي وزیر د ریاست نه د بغاوت خبرې کړې دي. د احتجاجي لاریون او پډی چوک باندې علامتی پرلت په اړه باندې د پی ټی ایم یو غړی مشال ریډیو ته وویل چې پی ټی ایم د پښتنو د حقوق د پاره به आवाज په هر میدان کې اوچتوي. دی وویل
زمانم نسیمه من داخل دی باندې ملګرو کې زمر علي وزیر دی یعنی پښتون دی او سبدا دی د سخټک دی نو مور دا غشتنه کړي و د دې لپاره مور جلسې هم کړي دی پټ کې جلسه سیو و ټان کې سیو کراچي کې جلسه وس د دې د خاصو د خلاصون د لپاره مور دا وویل سي مور ته نور باندې ملګری را خلاص سي او مور د پاکستان ازاخه د عدالت ازاخه د غشتنه کوي سي مور ملګری په څه باندې دندان کړي دی د دوه عدالت ولې به اختیار دي سي عدالت په اسلام وک هم دغه باوجود علي وزیر نن تمیا زخم جاته ټیم سوتای باندې دی.
یا د دوی چې د پی ټی ایم د احتجاجي لاریون ماشپشین په 2:30 بجې باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته شروع شو چې هغه نه پس یې احتجاجي واک شروع کړو او ډی چوک ته راورسېدل او د ماخام د اذانو سره په ډی چوک باندې خپل احتجاجي لاریون ختم کړلو. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لري تاسو غوږی. د خبر پښتونخوا د نورو ضلعو په سیر په پېښور کې هم اکور پکور او کوسه په کوسه د کرونا واکسین لګولو لړۍ روانه ده. د پېښور ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی هر کور او هر سکول ته ورځي او 200 کال عمر نه پورته هر تن ته دا واکسین لګوي، خو په کار ده چې ولستري ویره ونه کړي او دا واکسین ولګوي چې د کرونا ناروغي څخه وژغورل شي. دغه عمل په پېښور حیات آباد کې هم اپیل شوی او د صحت محکمې ډلې خلکو ته په لاؤډ سپیکرو اعلانونه کوي چې د کورونا وایرس واکسین ولګوي. نور تفصیل فرحات چنواری راکوي.
وها یو ضروری اعلان اوره بیسکس تا اف سکس تا د کورونا ډاکټران ټیم راغلي دي. مهرباني وکړئ چې ویکسین نی لګولې اغه راشه خپل ویکسین مکمل کړئ.
د پیښور په هیتابات کې د صحت محکمې ډلې په لاؤډ سپیکر او خلکو ته د کورونا د ویکسینو لګولو اعلانونه کوي. د صحت محکمې چارواکي وایي دا ویکسین محفوظ دی او چاته څه زیان نه رسوي او په کار دا د 12 کالو عمر نه پورته هر تنه ولګوي.
د 12 سال نه چې عمر له چا سي وایي تر کم عمر پورې چا ویکسین نه لګولې پاس ډوز سیکنډ ډوز مهرباني وکړئ او غیرا شه او هر قسم ویکسین شته خپل ویکسین مکمل کړئ.
د پیښور ضلع د صحت محکمې یو افسر میا اظهار الدین مشال ریډیو ته وایي
کرونا ویکسینونه د خلک داسې غبراویږي خو دې کې داسې حصہ د غنښته دي. څنګه ورته په دې لارو کې په کوسو کې اعلانونه کوو زموږ په دې اعلان باندې اړو سو پروانه ساتي خو چې کله بیا په دفترو کې گیر شي چې داسې کرونا سرټیفیکټ روړه نو بیا ورته ډیر زیات مشکلات دي. نو دې وجه نه مونږ راغلی یو چې مونږ د عوام ته ریلیف ورکو. مونږ سره 97 یونین کونسل دی او دې لیس باندې ورته دا ارسه پروواید کو. نو مهرباني ده چې دا سلام مې تاسو ته ریکوست کوم چې راشي او د خپل ویکسینیشن مکمل کړي چې د نادرانه تاس اخیر کی سرٹیفیکیٹ ملو شی جی. باہر ملکونو تم نشتلی جی چے دا چے سوک باہر زی اغا دی پاسپورٹ روڑی مونتا دی پاسپورٹ شو کی داغی مطابق بورتم ویکسینو لگو جی. زمونتا د خپل لیوسی نه تقریبا 14 لاکھ تنانو اولا گولا.
د پیښور د صحت محکمې یو بل چارواکی جاوید خان وایي چې دوی هر سکول ته هم ورزي خو هلته نیمایي کسان بیا فارم بی یا شناختی نمبر نه لرلو لوجې پاتې شي.
نو اکثریت ماشومان 50% زمون کوریج شي یا کوریج په دی وجه نور پاتې شي چې دا غی فارم بی نه جوړه. که دا سکول والا ته دا انسټرکشن وشي چې یاره تاسو په دې ټولو ماشومانو فارم بی جوړ کړئ نو زمونږ دا ویکسین ریشیو به نور هم خوشي. باقی که اکثریت کورونو کې دغه مسایل راځي بازی سرا کارڈونه نی بازی سرا فارم بی نی جوړه.
تاسو خپل بچو ته لګولی؟
جی جی بالکل ما خپل بچو ته هم لګولی دي. ما چې کل سکول کې ایڈمیشن ولا کولو نو فارم بی می ولا اول جوړه کړی ده. دا فارم بی ډیر اهم شی دی جی کنه.
د باڑی محمد نواز په پیښور حیات آباد کې ژوند کوي او ملازمت لپاره سعودي عرب ته روان دی. نو موړ وای د ډلې سره کېناست خپل کارډ ورته وخو د اندراج وشو او ویکسین ولګول.
نه نه څه مشکلات نو خو نرمه ویکسین ولګېد څه مشکلات نه وکړي. دا انجکشن ښه په دا دی چې بس دا کرونا کومه بیماري دا به ورسره ختم شي انشاءالله. مو ضرورت یې زه څه سعودي له امنیت کړی دی انشاءالله سعودي. نو بیا په ایرپورټه مسالې او پاسپورټه مسالې عوامو ته خو زه دا اپیل کوم چې هر یو کس ته راځي او خپل فرایض ده سر ته رسوي او دا انجکشن ده لګوي او هیڅ تکلیفات یې نشته هیڅ مشکل ورکې نشته.
په پیښور او د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې کور په کور او کوڅه په کوڅه د کورونا د ویکسینو لګولو دا عمل په داسې حال کې پیل شوی چې د نړۍ د نورو ملکونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس د نوې اومیکرون بڼې پیښې ثبت شوي. ډاکټران وایي دغه ویکسین مو تر ډیره حده پورې د کورونا ناروغۍ نه ژغورلی شي. فرحات شینواری مشال ریډیو پیښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال اړیتا تاسی غوګی د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلی دی چې افغانستان کې طالبانو په رضامندۍ سره به پر ډیورنت کرخه د ازغن تار لګولو کار سرته ورسوي. دغه په خبره له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګول کار یوازې 20 کیلومتره پاتې دی. د ازغن تار په حوالی سره کړ کې چون هغه وخت رامنځته شول چې د دسمبر پر شلمه په لال پوره کې طالبانو د پاکستان د حکومت لخوا هغلته وړل شوی ازغن تارونه لزان سره وړي وو او ویلي وو چې دغه تارونه د افغانستان په خاوره لګول کیږي. خبريال او تجزیه کاران په دې اړه سوای تفصیل به د شانوستر غزي په دې راپورټ کې وو.
وفاقی وزیر داخله شیخ رشید ویلی دی په ډیورن کرخه به ازغن تار یا شپول د افغانستان د حکومت په سلاسره پوره کو او زیاته کړی ده 20 کیلومتر شپول پات دی او نور پوره شوه. د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د میډیا بریفینګ په دوران شیخ رشید زیاته کړی ده
2600 میرا خلا کیلومتر لګیه
دی وای زما په خیال شپږ 200 کیلومتر لګیدل دي 20 کیلومتر پات دی دا 20 کیلومتر به هم د هغوی پر رضامندۍ سره او هغوی بل ځان سره کوو هغوی زمو ورونه دي نو دا به هم ولګي
و هماره بھائیه لګ جايږي
دا هغوی نه مراد په افغانستان کې واکمن د طالبان حکومت ته دغه پښتنه هم دی صحافي لخوا هغه پیخه ته په اشاره سره شو کوم چې د دسمبر په شلمه د ننګرهار په لالپوره کې د طالبانو لخوا شو د مشال رډیو د 28 دسمبر دی خبر تر مخه طالبانو په لالپوره کې د ډیورنت په کرخه د پاکستان د ځواکونو لخوا ور وړل شوی ازغن تارونه لزان سره وړي ویلی دغه شپول د افغانستان په خبره لګول کیږي ځکه هم دوی نه پرېږدي. د جنوري په دریمه د پاکستان د خارجه چار وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې ویلو دوی د بارډر د دغه کړکیچ نه خبر دي او دا مسله د افغانستان د طالبانو سره د بحث لاندې راوستي ده. په څلورم د جنوري د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا ویل شو په کرخه د ازغن تار لګولو خبر و د سفارت لارې هواروي. صحافی او تجزیه کار حق نواز خان مشال ریډو ته د جنوري په 15مه وویل په ډیورن کرخه تر دې وړاندې هم د تار لګولو په سر د افغانستان د پخوانی حکومتونو لخوا ډیر واره احتجاجونه شوي
کو د باجوړ نه چترال نه را شروع کو داسې زو په ستر د بلوچستان پورې نه پدې کې قانون تقسیم دي قبيله تقسیم دي خاندانونه تقسیم دي خو بهر حل د دې اوس واحد حل لغري د جنگ په ځای باندې چې د دې داسې لار روزي چې کم خلک کم خاندانونه دي چې هغه ستګ راتګ هغه ته مشکل نه ویني نه مسلې باندې دا براتون کې وخت ثابتوي چې طالب ترسونه پوري یا پاکستان ترسونه پوري دا مسله مخکې بوزي او به حل کوي.
د جنوري په 15مه د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار د میډیا بریفینګ په دوران د کرخې په سر د شپول غزولو په حواله ویلو د دوی د پلان یا منسوبي په مطابق سره هاغلته د تار د غزولو کارونه روان دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
مشال رادیو ته تاسو غواګي د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه غړو په یو بغونډه کې پریکړه کړې چې د صوبې د دارالمانو او انتظامی امورو د خکول لپاره باید کار وشي. د جنوري پر 9مه د ومن پارلمنټیرین کاکس په نوم د اسمبلی د زنانه غړو یوې ډلې په غونډه کې د صوبې د دارالمانو د کار جاج واخستو او د چارو په خ ډول د پرمخ وړلو لپاره یې په پیښور کې د سارنې د یو ګډ نظام د جوړولو پریکړه هم وکړه. د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي حکومتي ګامونه ستایي خو وايي پکار ده چې په دارالمانو کې د عملی د کمی ستونزه هوار کړي شي. دا چې د خبر پښتونخوا په موجوده دارالمانو کې سہولتونه څنګه رنګ دي ملي امیرزاده تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی خزینه غړو یوې ډلې ویمن پارلیمنټری کاکس په صوبه کې د موجودو دارالامانونو جاج اخیستې او نظام یې د نور ښه کولو لپاره د ګامونه پورته کولو پریکړه کړې. د جنوري په 9مه په پیښور کې د ویمن کاکس مشرې ډاکټرې سمیرا شمس په مشرۍ یوه غونډه وشوه. د ویمن پارلیمنټری کاکس او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ساجد حنیف د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته ویل په غونډه کې ویل شو چې په پیښور کې به د صوبې د ټولو دارالامانونو په ګډه سارنې لپاره یو مرکزي کنټرول روم جوړیږي. هغه د غونډې د نورو پریکړو په اړه ویل
مېرشم صاحب هغه دا خبره وکړه چې یاره پیښور کې یو سنټرل کنټرول روم پکار دی چې هغه مرکزی ار یو شی چې د خپل کنټرول کې ساتي د ټولو دارالامانونو چې مشترک کنه ګرانی چې دا کنه هغه شروع کړی شي. انتظامی امور څنګه دی؟ انتظامی امور یو ریکارډ او هغه سنټرلایز شي او هغه په پیښور کې په دارالامانونو کې چې څومره لکه مختلف حادثات کېږي د هغې ریکارډ هم مقل تکی غنم غیر چیار دل تک سائیکالوجسٹ پکار دے دل تک یو کیالوجسٹ پکار دے مختلف قسم یعنی سپورٹنگ سٹاف پکارو پ ال دالمان کی نو اگے کی خما ورتا ہوئی چیر مردان دار دالمان تا سائیکالوجسٹ رالا او زما خال پی خبر تم راغلی دا او اقتباس تم راغلی بل خبر دا دا چے کیمرو مو وتویلی چ پٹولو دا دامانو کی دیر زبردست نظام دے کیمرو اغلا نشتا
لا سرکاری شمیرو سرسم دا وقت پ خیبر پختونخوا کی اتو فعال دارالامانو ندی چے د چترا لوبن هغه د سالانه ترقیاتی پلان پروژې دي. دا وخت په پیښور، مردان، سوات، هریپور، اپټاباد او مانسیره کې دارالامانونه په صوبه کې بېوزله ښځو ته د سر پناه ورکولو سرکاري فعال ځایونه دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن یوې چارواکي سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په دارالامانونو کې د پنجاب په نسبت د سهولتونو له پلوه حالات ډېر ښه دي. خو هغې وویل چې د صوبې په دارالامانونو کې د عملې د کمی غټه ستونزه ده چې په پوره ولو سره کارکردگی نور ښه کېدې شي.
نو خلک چې دارالعلوم نه کار کوي، زیات کار کوي، خو اټ لیست شته. ما اصل کې د دې دا جو سو میاشت مخکې دا ټول ټریننګ هم کمپلیټ کړی دي. پېښور، هریپور، سوات، ابټ آباد، مانسیرا، دې ځګونو کې ډېر ښه دي او د دې میل، د دې فوډ هغه هر څه ډېر ښه دي. خو دې سٹاف لک دې سٹاف لک دې دا مینج کول چې دا هغه ډېر مطلب سپیشلی ګور پېښور مردان ډېر زیات په دې ورډ ان ډېر زیاتی دلته او دغه سیدا سوات والا والے سوات والا دې ټول زیات کسان نه دی تلته چې صحت نشته 80-90 دا غي د سې فګر ته دی کنه خو البته مینج کول دا پاره سٹاف دې دا غي زیات ضرورت دې کو دې د سہولیات خبره کوي نو دا غي کې سب
د پېښور کرایسس سینټر دارالامان یوې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا دارالامانونو کې ډېر ښه کار روان دی او د حکومت ورته خاصه پاملرنه ده چې ډېری ښځو ته سهولت او مرسته ورکوي. هغې وویل چې په دارالامانونو کې دوی د روغتیایي مسلو لپاره جلا کسان او ځانګړي نفسیاتي ماهرین ټاکلي دي چې ځینې یې په دارالامانونو کې مقرر دي او ځینې بیا د پوهنتونونو د نفسیاتو د څانګې ماهرین دي چې هره اونۍ دغو مرکزونو ته ورځي. د چارواکي په خبره نه یوازې دا سهولت دی، بلکې په دارالامانونو کې د موجوده ماشومانو د تعلیم بندوبست هم کړی او هلته موجودو کسانو ته هنرونه هم ورخایي. دا چې ښځې ولې دارالامانونو ته مخه کوي او پکې زیاتره کم کیسونه دي. سایمه منیر وویل چې زیاتره علتونه یې کورنۍ تشدد، د خوښې واده او د جایداد حق غوښتل شامل دي.
زیات کیسې چې دي کنه هلته یو خو د ډومیسټیک وایلنس دي، خو د ډومیسټیک وایلنس کې بیا اکسکلوسیولي چې وي هغه د خوښې واده دي، چې هغه زبردستي واده چې د هغې هلته مطلب مور کار چرته کوي او هغه جمع نه شي هلته واده کول نه غواړي، یا خو دې کې هغه کورې پرېښې دی یا هغې چېرته واده کړی دی نو د هغې نه بعد بیا چې څه د هغې مسایل دي د هغې کې راغلي دي. یعنې هغه ډومیسټیک وایلنس کیسز دي، هلته کول والا څه دغه څه دي، یعنې کیسونه داسې دي چې هغه بالکل بې دخله شوې ده. نو دلته ماشومانو سره درې درې څلور څلور جنکۍ دي ورسره د هغې سره دلته راغلي دي.
د صوبایي اسمبلی غړي ساجده حنیف ویل په غونډه کې ویل شو چې د خیبر پښتونخوا د دارالامانونو د چلولو لپاره د 200 ملیون روپو بجټ ایښودل شوی دی. هغې وویل حکومت د صوبې د فعالو دارالامانونو سربیره د کوز دیر په چکدره کې د یو دارالامان د جوړولو منظوري ورکړې ده چې په غونډه کې په فعالولو زور راوړل شو. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په ډی آی خان، بونیر، شانګله، سوابه او نوخار کې هم د دارالامانونو د خلاصولو منظوري ورکړې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د بهري ځواک تر ملکیت لاندې جوړې ودانۍ غیر قانوني ګرځولې وي. عدالتي پریکړه کې ویل شوی ول چې په اسلام آباد کې د فوج لخوا د 8000 اکړه ځمکه داوه هم ناسمه ده. د پاکستان فوج د عدالتي فیصلې په اړه سندې ویلي، بلخوا د اسلام آباد های کورټ فیصلې په اړه په رسنیو کې راپورونه او مقالې خپرې شوې او ټولنیزو رسنیو کې هم بحثونه روان دي. شنن کې وای عدالتي پریکړه به هله تاریخي ثابت شي چې کله دا عملي شي. نور تفصیل د یوې وړوکې د میرستو. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله د جنوري پر یو لسمه سی ڈی اے یا د اسلام آباد د پرمختیا ادارې ته د پاکستان بحری فوج کلب هاوس او د منال ریسټورانټ د لنګولو او مارګلا گرین گالف کلب د تړلو امر ورکړی. د بحری فوج د کشتیو د لوبو کلب په راولپنډي کې د راول ډیم پر غاړه جوړ شوی دی. بلخا منال ریسټورانټ او گالف کلب په اسلام آباد کې د مارګلا په غرونو کې دی. په عدالتي فیصله کې ویل شوی چې دا ودانۍ په غیر قانوني توګه جوړ شوی او دا ځمکه د مارګلا هیلز نېشنل پارک ملکیت دی. د دې سربېره چیف جسټس اثر من الله د فوج لخوا په اسلام آباد کې د 8000 اکر ځمکې د ملکیت داوه هم رد کړی ده. د پاکستان بحری ځواک د اسلام آباد های کورټ د فیصلې په اړه تر اوسه په رسمي توګه سندې ویلي. د پاکستان د فوج درې ځمکني، بحری او هوایی ځواک سانګې دي. دا پریکړه د بحری فوج تر ملکیت لاندې ودانو پاړه ده. دا اوریدنې پر مهال عدالت خپله پریکړه کې دا هم ویل چې د ملي پارک ځمکه د ریاست ملکیت ته او پر دې هر قسمه کاروباري هلې ځلې نشي کېدی. دا پریکړه په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان آډیټر جرنل په مارګلا هیلز نېشنل پارک کې د 9 غیر قانوني ودانیو فهرست سی ډي ته ورکړی وو. دا فهرست په 2019 کال کې ورکړل شوی وو او په دې کې ویل شوی وو چې مارګلا ځنګلونه د فوج فارم نږدې کلی او راول جیل سره شاوخوا 2 کیلومتره علاقه د مارګلا ملي پارک برخه ده. په دې راپور کې راغلی وو چې د ملي پارک حدبندي نه ده شوی او همدغه وجه ده چې پر دغه ځایونو غیر قانوني ودانۍ جوړې شوی. په لندن کې میشته شنون کې عائشه صدیقه چې د پاکستان د فوج د سرګندو او پټو کاروبارونو په اړه د ملټری انک په نوم کتاب لیکلی دی. د جنوري په 14 مارشال لوتویل چې دا به هله تاریخي پریکړه ثابت شي چې عملی کړل شي.
د سپریم کورٹ پخوانو فیصلو پوسټ په دې لړکې په مکمل توګه اجازه ورکړې وه، خو د اسلام آباد های کورٹ فیصله تاریخي ده. خو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا به مثال جوړ شي او که څنګه، بل دا چې آیا دا به د پوسټ په نورو هلو ځلو هم عملي کیږي او که نه. زما په فکر پخوا هم داسې شوي چې کله هم په پوسټ پوښتنه راپورته شوي نو هغوی بیا دا کوشش کوي چې بیانیه بدله کړي او هغه د پوسټ په حق کې راولي. په دې کې هم تاسو ګورئ چې داسې یو انځور وړاندې کیږي چې پوسټ په دې قضیه کې له عدالت سره مرسته کوي. داسې تاثر ورکول کیږي چې عدلیه آزاده ده. ګوره، د پوز بحری ځواک هغه شان طاقتور نه دی چې څرنګه بری پوز دی. کچره د دغو فیصلو اطلاق په بری پوز وشي نو هله به دا یو تاریخي پریکړه وي.
جب آرمی پہ یہ ہوگا تو تب میرے خیال میں ایک بہت سمجھیں گے کہ اس مائل سٹون سے کچھ نکلا.
اسلام آباد های کورټ په خپل فیصله کې نورې پوښتنې هم راپورته کړې دي چې څرنګه عدالتونو د شتمنو او طاقتورو کسانو په اړه معاملو کې پریکړې ورکړي. په دې رسو کې 2 کیسونه مخې ته راغلي وو. لومړی د وزیر اعظم عمران خان په بنیکاله کې د اربونو روپو جایداد دی. د فرایډی ټایمز مجلې په وینا په بنیکاله کې د وزیر اعظم عمران خان کور په غیر قانوني ځمکه جوړ شوی وو، خو د اسلام آباد کیپیټل اتارټي یا سی ډي د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار حکم دا ودانۍ قانوني ګرځولې وه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اکرام هوتی د جنوري په 14 مشال لوتویل چې په پاکستان کې لتر سمو دی رئیس د فوج کاروبار په اړه پوښتنی راپورته شې بي دي.
ګورې جی، یو کار تاسو ګورئ، چین 13-15 کانو کې یو کار کړی دی چې هغه د آرم فورسز چې دي د هغه چې سمرا کاروبارونه نو هغه باندې باندې لګولې دي. پاکستان کې د دې ډیماند کې د چتاولي کې چې پدې باندې ولې نه لیکي نو هغه کې سیاستدانان چې دي هغه هم دا خبره پورته کړې ده، میډیم پورته کړې ده. خو عدالت اول دا خبره پورته کړه چې پلانکې کاروبار چې د افواج دی یعنی د نیوی، نو هغه در حقیقت پدې کې صرف نیوی افسران نه، صرف د آرم فورسز افسران نه راځي، بلکې د دې کې ماړه دولتمند سویلین سری نو دې کلب ته راځي او دې کلب کې هغه ډېر خرچه کوي او زیاتر دې کې دا شک کېدای شي چې دې کې چې کوم انکم ټیکس دی، سیلز ټیکس دی، دا هغه هم
د اسلام آباد های کورټ په فیصله یو شمیر رسنۍ او راپورونه او مقالې لیکلې دي. په دې کې یو لاهور خبریدونکي فرایډی ټایمز مجله هم ده. فرایډی ټایمز کې د لیکوال نجم سیټی د جنوري په 14 د اسلام آباد های کورټ د پریکړې په اړه لیکلي چې دا فیصله د راتلونکي لپاره تیګه ثابتې شي. د لیکوال په خبر په پاکستان کې د غلا لاره په 1970 کال کې د هند او پاکستان د تقسیم پر وخت پیل شوی و، کله چې خاري او کلیوالو سیمو کې د هغه اندوانو او سیکانو چې له پاکستانه هند ته کډه شوي ول د عربونو روپو ځمکې قبضه کړل شوې. د پاکستان نوي واکمنانو په راتلونکو کلونو کې هم د ځمکې د دوی خوخو کسانو ته بغیر له وړتیا ویشلې. د نجم سیټي په خبره د وخت په تیریدو سره پارلمان داسې قوانین جوړ کړل چې د عام پارکونو، تعلیمي ادارو یا فوزی، امنیتي او دفاعي تاسیساتو لپاره فوج ته په ارزانه پیسو ځمکې ورکړي. دا ځمکې بیا د خو خوخی ادارو او اشخاصو ته په اجاره ورکړ شوی وي. لدی وړاندې په 2018 کال کې یو شمیر سینیټرانو په پاکستان کې د فوج د کاروبارونو په اړه په سینیټ کې پوښتنې راپورته کړې وي، خو د فوج لخوا هغو پوښتنو ته ځواب نه ویل شوی. د عدالت د تازه پریکړې په اړه هم د فوج لخوا څه نه دی ویل شوی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال لیتا تاسی غوگی دا خبرونی نمائی ترا رسیدلی و زکا چی پا پی خور که دا ماس پخین ادونی وجی شبی دی او بوریوال کاکل هم راسر پسٹوڈیو کی ناستی نو لاحقنا با دا خبرون لندیز واورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې اورول د جنوري 13 ځنډول شوی. د علي وزیر یو وکیل نن مشال راډیو ته وویل چې د پریکړې اورول د جج د ناروغۍ له کبله ځنډیدلې دي. په پېښور کې د صحت چارواکي وایي که چا د کورونا وایرس واکسین ونه لګول نو له ستونزو سره به مخامخ شي. د دې ضلع د صحت څانګې یو چارواکي مشال راډي ته وویل چې که څوک واکسین نه لګوي نو بهر ملکونو ته به نسي تلای او په حکومتي دفترونو کې به یې کارونه هم نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پېښور په مختلفو برخو کې د صحت څانګې ډلې ګرځېدي او خلکو ته یې ویډیا د کورونا واکسین لګول. په خیبر پښتونخوا کې د 2018 کال لومړی د پولیو مخنیوي کمپاین به د جنوري له 19 پیلېږي. په پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې له دفتره د جنوري پر 14 مشال رادیو ته په لږ سوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کمپاین کې به له 5 کالو کم عمر څخه باندې 40 لکه ماشومانو ته د ګزړ مخنیوي څاڅکي لګول کېږي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همجغی اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا د څانګي مطبوعاتي مشر نن پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې زیاتې مندي خپل خواړه خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انټونی بلینکن نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال او د سره صلیب نړیوالې ادارې له مشر سره د انټرنیټ له لارې لیده کاته کړی دی.
بوریوال کاکل چې خبرونه لړنیزې تاسو ته وړاندې کړو لژمنې سرسام بزرته ونیزه خبرونه روغتیا او درملنه در خبرو په روغتیا او درملنه خبرونه کې په یخنۍ کې د وجود د توتخي درجې د ټټېدو او د پوستکي د کنګل کېدو یا منجمیدو د روغتیایي تاوانونو او خطرونو په اړه غږېدلې وو. په خبرونه کې هم داراس اوري ک یو کس د وجود د حرارت درجه ډیره ټیټه شي نو ډاکټر ته یې تر رسولو مخکې ورسره څنګه مرسته کولی شي. د خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې مو زپا امیر ساحل هرکلای کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د سخت یخنۍ له وجې د وجود د تودوخه درجې د ټیټېدو او د انساني پوستکي او تر هغه لاندې د بافتونو د کنګلېدو د تاوانونو پر موضوع غږیږو. تاسو خبر یاست چې د جنوري په لومړۍ اونۍ کې مری تتللي سلګونه سیلانیان په واورین توپان کې بند پاتې شول او ساتونه په خپلو گاډو کې په یخنۍ کې تیر کړل. له هغه څخه لسګونه کسان په گاډو کې د زهرجن کاربن مونو اکساید ګیس د جمع کېدو او د بدن د تودوخې درجې د ټیټېدو له وجې بے هوښه او مړه شول. د پاکستان حکومت وایي په سرکاري مېلمستونونو او هوټلونو کې ګڼو کسانو ته پناه ورکړه او درملنه یې پیل کړه. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز وایي کله چې یو انسان تر څه وخته په سړو کې پاتې شي نو بیا یې وجود د عادي تودوخې ساتلو لپاره هومره حرارت نه تولیدوي څومره یې چې بایلي. د مرکز په خبره کې یو کس تر ډیر زیات وخت پورې په یخ کې پاتې شي نو وجود یې زیرمه کړی حرارت استعمالوي او په دې ډول یې د تودوخې درجه ټیټیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز په وینا کله چې د یو انسان وجود ډیر سوړ شي نو بیا یې ماغزه سم کار نه کوي چې دا یو خطرناک حالت دی. بلې خواته د امریکا میو کلینیک وایي کله کله د سخت یخنۍ له وجې د انسان پوستکی او تر هغې لاندې بافتونه یا ټیشوز کنګل شي یا فریز شي. کدا عمل تر یو څه وخت پورې وي نو بیا ډیر تاواني نوي خو کو پوسټه کې تر ډیر وخت کنګل وي نو وګد مهاله او دایمي ستونزې هم پیښولای شي. نن په خبرونه کې د بدن د زخت یا خوالي او د پوستکي د کنګلېدو پر روغتیايي توانونو غږیږو او خبر بشي چې که یو کس له دې مشکل سره مخامخ شي نو ډاکټر ته تر رسولو مخکې موږ څنګه مرسته کولای شو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
خوشاله اوسئ، سلامونه ټولو ته وایم.
خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب. که شروع له همدې کو چې دوه شیان دي، یو هایپوترمیا ده کنه، د وجود د تودوخې د درجې زخت ټیټېدل، او دویم چې دغه فراست بایټ دی یا د پوستکي او تر هغې لاندې د بافتونو یا د ټیشوګانو کنګلېدل. نو کاول تعریف دا وکړو چې هایپوترمیا یا د وجود د تودوخې درجې له عادي حالت ټیټېدل څه معنا لري؟
پامیر صاحب، انساني وجود د خپل یو مستقل تودوخه لري چې تقریبا 30 ډیګري سنتیګریډ وي، دا نارمل وي. کدی نه دا درجه زیاتیږي نو دا سړی تبجن دی، بیا تبجن ولې دی، او کدا د دین کم شي نو دا بیا ډیر خطرناک دی.
صحیح.
ځکه چې دا دننه کم اعضا پراته دي په انسان په بدن کې، لکه سږی دی، ګردی دی، کولمی دی، تورې دی، تریخې دی، سترګې دی، غوږ دی، ډیر شیان دی، شمیرلو ګران دی. نو دا د دغه حراري سره دی فعال وی او خج ژوند لري.
ښه.
او کدا درجه شپږ درجه پنځه درجه تر کوزه شي نو دا انسان به هوښ کېدیم شي.
ښه.
او دته استفراکی کیفیت هم پیدا کېدی شي، غنودګیم کېدی شي، او دا وخت کې دا کلینیکل ایمرجنسی وی.
ښه.
ان دا انسان ژوند چې دی د دې بچکول چې دی دا بیا ډیر مهم شي، ټول کارونه بشاتې دا مخکې کیږي.
صحیح.
په کورونو کې موږ دا کولې شو چې فوري توګه باندې ورته موږ توده شودې او توده مشروبات، ان تړم مشروبات چې کم سړی سکلې شي، څنګه چې چای په کم درجه یا توده سره موږ سکلې شو کنه، او هر انسان خپل توده برداشت وکړي، سو ګرم چای سکي تاسو کتلی سو یخ سکي، نو سونم چې ګرم یا نیم ګرم مایات د برداشت کولې شو نو فوري توګه په زیات مقدار کې دا ورکول پکار دي او بیا د هسپتال ته منتقل کول پکار دي.
صحیح. زه غواړم چې لګ نور هم په دې موضوع کې ژور لاړ شو. دا وضاحت تاسو کولای شئ چې یا دا تشریح کولای شئ چې که تودوخه درجه ټیټه شي نو دا د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز چې ویل دي چې مغزه کار پرې دی، د دې وجه څه ده؟
دا چې کوم زمون په بدن کې چې دوراني خون دی
او
نو د یخوالي سره د دې هغه رفتار کم شي.
ښه.
او مغزه دونه احساس دي دی ته کا د یو نه تر 3 سکندو پورې پورا خوراک اون رسید ویني په ذریعہ او اکسیجن نورشمنت یا اکسیجن پورا لته اون رسیږي او دا هغه ځنه فاسد ګیسونه روچت نکی، نو دا نری نری رګونه چې هغه په نظر نخ کاری نو هغه د انجماد یا د جمود ښکار شي.
ښه.
او دغه انسان چې دی نو د مرګونه هم کې دی شي، او یا کبه دغه کیفیت نه رومزي او په وخت علاج نه شي او کلاټس یا د وینې چکه په کې جوړ شي، نو د مغزو کمې سکه چې دغه عمل شي وي نو د بدن هغه سي ور سره بیا کار
پریګی دی او سړی مایوب شي. ښه. او ډاکټر صاحب، دا د پوستکي کنګلېدل یا جمود ښکار کېدل او د دې لاندې بافتونه د جمود ښکار کېدل، اکثر خو لکه موږ جامع غوستي کنه، پټوي هم لزان، شال هم ځان ته او کړي، ټوپۍ مو پوي مغوستي، دا ګوتی چې دی د پخو او د لاسونو دا اکثر په دې یخ کې ډېری یخ شي، دا فراست بایټ چې ورته وایي، دا څنګه کیږي او د دې لړمحاله او ګدمحاله تاوان څه شي کېدای شي؟
پامیر صاحب، مخکې چې د دې جواب وکړو، دغه وکړو چې دغه کم هایپوترمیا ده
او
دا عموما زموږ په دې وطنونو کې نه کیږي.
ښه.
لکه چې خلکو ته دا پته وي، خدای غي دا مطلب نه دی چې دې دې حفاظتي اقدامات پرې دې ټوپې دې نه پسرې، پټکې دې نه پسرې، ځان دې ګرم نه ساتي، د دې شي ورته بیا اجازه نشته ده. لکه چې زمونږ کوم سیمو کې وری وری کې نو هلته کې بعضې وخت ټمپریچر منفی شپږ یا اوه ترسي بعضي صورتونو کې تر دولسم لاړ شو هغه ورځ نیمه لپاره وي. دا لکه سایبیریا دا یا چې کوم د شمالي منطقې دي نو هلته کې دا مسالې وي، لکه د روس هیوادونه شول، د امریکې بعضي سي شولې، د چین بعضي سي، داسې هر هیواد کیسې شته. اوس راځو د سرمنې یخ چیچنې یا اورې چیچنې ته، چې دا بنیادي طور څه شی دی. دا عموماً لکه دا خلکو دا فکر وي چې واوره دې نوي شوي نو موږ ته به دا نه کیږي. په بعضې وخت دا په صفر یا نقطه انجماد صفر ډیګري سینټي ګریډ باندې د سرمنې یخچیچنه کېدای شي. تعریف د دې موږ په دې ډول کوو چې سرمن یا د سرمنې لاندې بعضې خولیات یا بافتونه هغه دومره یخ شي چې په هغې کې بعضې خلیې مړې شي.
پامغی سات کی مڑی کی گیم پکی
بالکل دا 15 منٹ نہ 10 منٹ ٹائم بھی موسر
ہاں
او دا غی علامات جدا دا مریض تا یا چکم سڑے د دے خکارشی یا غت پا سات پتہ نہ لگی
ہاں
بالخصوص چکم زمونگا زلمے کول دے ودی دے ورو دزی ورو کی دبئی زان او ورو کی لوبے کئی نو کدی صحیح طریقے سره ڈریس اپ شی بھی نہیں دا ورو نو دا بچ کے دو یا دا توتخ بدن د توتخ قائم ساتلو لباس دي سر نیوی نو بیا دا شی انتهائی خطرناک کېدای شي.
صحیح
دا بنیادی طور درې درجو کې انسان ته د پته لګیږي چې کله یخچچنه شروع شي په بدن باندې نو د دې ښکار کېږي د خپو تلی او پنجه دغه سه د لاسونو ګوتې یا خپېړې پوزه اننګي او غوږ.
صحیح
دا د دې یخچچنې ښکار کیږي. نو چې دې کې کومه سم ښکار شي لکه تو دغه د صفر کم وي او تر منفی 200 پورې تللی وي نو دغه ځای چې دی دا سرواله پیدا کی سرمنه کې سرواله راشي. دویم هلته کې چې کم دی نو بیا موږ ورته بلیسټر فارمیشن وایو ابلا یا سرمن لاندے چکم بافتونه دی یا ٹیشوز دی آغا درنا یخشوی وی د حد نه زیات او پای کی بیا کرسٹل فارمیشن مونږ ورته وایو کلمونه غونته د وینې جوړ شي چې د وینې پر غونو کېم جوړې دي شي په نری رګونو کېم جوړې څنګه چې تاسو د مخزو بارے کې تاسو پوښتنه
کوئ
او دغه چې تر سو بیا ویل کیږي یا مونږ د غیر لپاره علاج کو نو نقصانات دغه ډیر کې دي.
صحیح دی.
درېمه درجه کې بیا چې ده نو د سرمن یا د سرمن لاندې چې کوم بافتونه دي او دا مکمل تور باندې مړ شي او د سرمنې رنگ بیا توروالی کوي چې کوم ځای کې دا بافتونه مړ شي.
چې تور شي نو معنا دا دی چې پوستکی چې تور شو معنا دا دی چې خلیې یا حجرې مړې شوې دي.
دا مړې شولې دغه یو ګنګرین یا ناسوري کیفیت پیدا شي او دا غي علاج بیا جراحي وي.
صحیح. زما دریمه پوښتنه له تاسو دا و چې په دغه لسګونه کسانو کې چې بې هوښ شول او یا هم ځنې پکې مړه شول ګاډی چې دی هغه څلور خواونه واوره کې بند و، لارې ټولې بندې شوې وې او ګاډی دوی د ګرمولو دپاره چالان ساتلی و، نو په دې کې کاربن مونو اکساید جمع کېدو له وجې هم خلک بې هوښه شول او ځینې کېدای شي مړه شوي. دا څومره خطرناک او په څومره وخت کې انسان بې هوښه کولی او بیا مړ کولی شي؟
پامیر صاحب، کاربن مونو اکساید یو بې رنګه او بې بویا ګیس دی چې انتهایی زهرجن دی. کله هم چې انسان په دې کې تنفس کوي او ته تازه او په پوره مقدار کې اکسیجن نه ملایيږي نو د انسان په دماغو کې د دې کم زهرجن اثرات یا خپل اثر شروع کی او دا سړی خوبول شي یا غنودګي په تاری شي او په دې حال کې بیا دې ودشي او د خپل دفاع نه غافل شي. نو که دته قسمت خو ودته تازه هوا او اکسیجن رو رسید پس ذریعہ بیا خو بدی د خوب نه چراپاسی نو په سر به درد وی او بدن به سست وی دغه نقصانات په پکې شوی وی هم به ډاکټر ته ځي خو کدی ته په وافر مقدار کې اکسیجن ملو نشولو نو دا تقریبا نیم سات نه تر پنځه څلوېښت دقیقو پورې بیا سړی وجنی زنانا بالخصوص چې کومې حامل زنانا وي او واړه ماشومان دا باید په هیڅ صورت باندې داسې ځایونو ته بونت للی شي
او که بیا یې نو پوره احتیاطونه به ورسره کوي
او بیا به هغه مکمل د پروتوکول او صحیح ترتیب سره به د هغې لباس وي دې سره به هاټ واټر فلاسک هم وي کله چې مونږ د دې نه د بچو یا چې فرض کیا چاته فراسٹ بائٹ وشو نو هغه به مونږ ابتدایي څنګه ډیل کوو یا څه طریقه به اختیارو غیر لپاره مونږ سره په موټر کې لکه فلاسکونو کې ګرمې اوبه پکار وي
صحیح په ترموز کې یا په ترماس کې ګرمې اوبه هم پکار وي بیا هغه ته طریقې ته هم راځو دلته یو کس را سره د استډی مشي
السلام علیکم پمیر صاحب تا تا او ډاکټر صاحب او استاد پروډوسرانو دراته او د مشال د همکارانو وروډونکو ته مې ډېر ډېر سلامونه دي هیله لرم چې له جوړ او خوشاله بوي
آباد حسین نوم مراته و خیه و پختنه هم وکړي
بابر افتخاریم د شمالي وزیرستان تاسو مې دا دی ډاکټر صاحب نه چې مون کلا سحر سکول ته ځو کنه روانو نو ان سم کیس مون دا څه و کوچی دا سر بند مو کلا کلا درد راسي چې کلا سکول ته روان شو بیا لار شو ورسی ګو بیا دلمر چې کلا راوخی زی دا سر درد مو بیا کام شي کنه بیا مون بیا بها کرکټ راته راوځي بیا پراپر سره بیا کرکټ کوو نو په دا ډاکټر سیف سوای ځکه چې سر گئی خو دلته ډیره سخته یې خنیوي کنه او مونږ انلی ماسک را سره وي مونږ سره داسې په سر باندې داسې ټوپې هانوي ځکه چې او وداوت یونیفارم خو د سکول تر ازیا ټیچران بیا سزا ډیماند کوي
صحیح دی خسته پښتنه دی وکړو خوشاله اوس افتخار صاحب ډاکټر صاحب دا په دې یخو سیمو کې دا مسله یې کنه چې سر باندې درد راشي داغه وجه هم دا یخنی ده
بالکل بنیادی وجه یخنی ده د نن غوره مونږ بخنه غړم وینا یخ شي نو د بدن زیات حراره د هغه په ګرم ساتلو باندې مصرف کیږي او د هغه مقابل کې د بدن نورو خلیات ته اکسیجن بیا پورا نه رسیږي سر درد راشي ورته
صحیح
دوی چې کوم خبره کوي چې سکولونو کې بغیر یونیفارم نه نپریدي نو دې سره زه متفق نه یم
او الته سویټر هم وی د سکول د یونیفارم خپل او ور سره ټوپۍ هم وی
په کار نه ده چې مونږ دا غوښی سوچو کو څونه چې اوریجن علاقې دي د اغې په یونیفارم کې ټوپۍ لازم وی مفلر یا ګلوبند د دې هم له حکومت لخوا نه باقاعده اجازه وی او د ګرمو کپړو او د کوټ دا هم لازمی یونیفارم مطلب ډیسپلن چې ماشوم کې ترتیب یا ډیسپلن پیدا شي
صحیح
ډیسپلن پیدا کول لپاره دا نشي کېده چې یو استاد یا یو اداره د خپل ماشومان ژوند چې ده په خطر کې واچي
صحیح نو سر په خلپ کاری ګلوبند چول په کاری په یخ نه کې ځکه چې مری هم یخې دوته نه دی پری خودل په کار هم درز سر هم باید سر غوګونه دا باید یخ نشي په هیڅ صورت
بالکل پامیر صاحب ما ابتدا کې وکړه چې د فراست بایت نخي چې کوم دی یخ کار چې دی دا د پوزیټ ټو دی چیکس یا روخ سارونه دی غوګونه دی د لاس ګوتې او خپېړه ده شونډې دی د خپو پنجی دی او تلی چې کوم پکې را لوړ شوی یا جوړ وي تلی کې چې دا د دې بنیادی ښکار وي
صحیح
د سره شونډې شلی کی غوګونه سره شي ځکه چې د غوګونو څخه کمې پوسه کې دی هلته خو ډېر کم مقدار سره وي نه خو پوره مقدار تیز روانه وي یعنی مرای نه بارا چې کم دوران خون دی دا ډېر زیات تیز وي
صحیح
ډېر زیات اکسیجن وي د اکثر دا ایسه بچی خو پخی او لاسونه چې دینو د کې د ګنگرین کېدو خطر ده
صحیح دی او غنا سور غوندې شي بیا جراحي په ذریعہ باندې ډاکټران علاج کوي ډاکټر صاحب تاسو ویلې چې تودی وب لزان سره ساتل پکاري دا سی خو زینو ته چې خلق زی دا د دې لپاره چې کده وجود کمي و برخه کنګل شي یا منجمد شي نو د دې څخه خزان سړی خلاص کی دا تودی وب په څه طریقه باندې په طبي توګه باندې څنګه کاری کی
او دا وس لوخ کی اچي دا وب بالټی کی یا جام کی بل فرض د خپو پنجه ده نو په خبه په دغه ګرم اوبو کې کیږي چې هلته کې تودخه برابر شي او د وینې انجماد مونږ ریسار کو.
صحیح.
کدا مونږ ریسار نه کو نو بیا به تڼاکې پیدا کیږي، دننه بافتونه بمري او هغه به بیا مجبورا جراحه په ذریعه اکثر دونه نقصان شي چې مونږ پخا یا پورا خپېړه سړی نه کټ کو بیا یا هغه ګوتې ته کټ کو. نو د دغې نه د بچ کولو دپاره دا اول طریقه دا ده چې تاسو سره تړمې اوبه وي، یعنی چې بدن یې برداشت کولی شي، نو هغې کې بیا پخې که لاسونه فراسټ بایټ نیولي وي هغه او علامت سي چې هغه سره شوي وي، کم ځای چې یخنۍ ونیسي نو هغه ځای به سرکېږي، ځکه چې بدن هلته وینه ډېره زیات مقدار کلیږي. نو مونږ که دا بیا دغسې نیم ګرم اوبو کې دا کیږدو څه ساعت دپاره او د هغې نه پس دا وچ کړو، جرابې یا ټوپۍ یا مفلر واچو، هغه ځای بیا ګرم وساتو او دغه چې کوم ځای کې دغومره یخنۍ وي هغه ځای نه ځان اخوا کړو، یا ځان ته بخارا یا هیټر یا داسې شی نه وکړو.
صحیح. دا که اوبه نه وي موږ کولی شو چې اور بل کړو، اور ته لاسونه یا پښې ونیسو، دا هم ګټه رسوي.
بالکل، هغه هم ګټه رسوي. د کسې که فرض کیا بعض وخت چونکه اوس خبره ده مخصوص ازا که ډېر یخ شوي نو هغه پتړ مکپله په هغې باندې ښودلی شي، دغسې که اوبه نه وي نو اور ته بیا کپڑا یا سادر یا ټوپۍ ګرمه کړي او هغه دې پخو باندې کیږي. البته یو کار ډېر مهم دی چې خلک دې په دواړو غوږو واوري، چې کله هم فاست برایټ وشو، فاست بایټ وشلو، دې ته به په هیڅ صورت مالش نه کوئ. که تاسو دغه ځای مالش کوئ نو دا دې کې بیا د ګینګرین خطره ډېره زیاته شي. دا به همدغسې په توده کپڑا یا تودو اوبو کې ایښېدلو سره مونږ بدن حراره راوچتو، چلته د وینې سرکولیشن یا دوران چې دی دا پوره شي او چې څونه ضرورت وي هماغومره وینه هلته کیږي او تازه اکسیجن او خوراک هغه بافتونو ته ورسیږي، که نه نو دا به بیا مړه کیږي.
صحیح دی.
او بیا به د هغې نقصان ډېر وي.
سمه ده. یو بل کس هم راسره دی، ستړي مشئ، نوم راته وخی او سیمه هم.
السلام علیکم. پامیر ساحل صاحب، ګوهر علی د باجوړ سیمې چارمنګ سره.
په خیر راغلی ګوهر علی صاحب. پوښتنه وکړه.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده، یو کس د زړه ناروغي لري نو هغه د موسم نه څومره متاثر کېدی شي، یعنی یخوالی هغه ته څومره نقصان ورسولی شي؟ په دې اړه تاسو ما ته جواب راکړئ، ځکه زموږ والد صاحب د زړه ناروغي لري.
او دوی د څه شي زړه څه ډول ناروغي لري؟
دوی یو لکه د زړه والونه بندو، نو بیا ته هغه سټینونه چې کوم ته اپریشن کنه هغه متکلی دوه والونو ته.
ښه.
عمر یې تقریبا 15 کاله دی.
او وزن خو زیات نه دی؟
نه، وزن خو بس نارمل دی.
ښه. ډاکټر صاحب جواب ورکوي؟
بالکل.
صحیح دی. ګوهر علی صاحب تاسو راډیو اورئ؟ ښه.
سمه ده.
مننه، خوشاله اوسې.
پامیر صاحب نه صرف د زړه مریضان بلکې چې کوم خلک دایمي شکر کې مبتلا دي یا دایمي اوچت فشار خون کې مبتلا دي، نو دوی لپاره د یخ نه ځان ساتل چې دي دا ډېر لازم دي. دا ضرور نه ده چې هلته دې ورې وریږي، خو دی د دې د کمرې درجه چې دی کم از کم د 40 to 28 ترمنځ ټمپریچر پکار دی.
صحیح.
یا تودوخه پکار ده.
صحیح.
وخت چونکه کم دی نو زه غواړم چې دا خبرې راغونډې کړو چې زمونږ د اورېدونکو دې نه مستفید وي.
او بالکل، همدې ته راځو. همدا احتیاطونو ته او همداراز درملنې په اړه هم بیا زه پوښتنه لرم.
جی. نو کوشش زموږ دا دی چې نور جواب سوالونه موږ د چاوانو او د خپل خبره سرته رسول لږ وخت دی.
سمه ده.
کمرې ګرمې ساتل پکار دي، خو دا دې کې به روشندان بره کولاو ساتل وي.
ښه.
په هر صورت کدا کور وي او کدا هوټل وي.
صحیح.
دویم صورت دا دی چې په کومه کمره کې تاسو سملی اوده کېږئ، نو دې یخنۍ کې پکار دا ده چې موږ په کټ کې اوده شو، ځکه د حرارې دا طریقه ده چې هوا چې کومه ګرمۍ ده بره خیږي او یخه چې وي دا لاندې راکوزیږي.
یخه هوا همیشه لاندې، بالکل، ځکه درنۍ کنه.
درنۍ. نو موږ به په کټ کې سملو او په کومو کورونو کې چې بخاري وي نو بخاري د پاسه به غټې شیبرې یا د اوبو داسې سخارکه یا تا لیک دی چې هغه ورسره ورسره خټ کیږي.
صحیح. او دا بخاراتی کوټه کې ورجم کیږي،
نو هغه کې اکسیجن هم زیات مقدار کې ملاويږي او هایدروجن هم. نو هایدروجن خو موږ ته ضرورت نشته، خو کمبشن لپاره او اکسیجن به زیات مقدار کې. دغه سه حامل خزي جدي دا به د یخ نه ډیر ځان ساتي. دولسو کالونا کم ماشومان دا با همیشه جوراب پخپی وی دستانه با پلاس وی مفلر وی وی ټوپۍ وی وی او غوګونه با گرم ساتی کدا دی گرم نه ساتی بیا عمر کا امکان دے چې دننه مغزو ته یخوالی لاړ شي او نقصان وکړي
صحیح
دغه سه ک فرض کیا په خوب کې د حاجت لپاره سړی راویښ شي په جمی کې او دا کمره ګرمه نو چالم ایک دم پاسې دل ندی پکار دی چې کله راویښ شي او پکار دا چې کم از کم 2 منټه پوری دی په خیز وړند کې کټنه او کینی چې دوران خون خپل زیات راشي خاص کر هغه خلک چې سلوختو کارونه عمر زیات وی او دا هغه نه پس دی خپل ځان نه صادر یا شال تو کی او پوزا پټ کی او غوونه پټ کی او بیا د حاجت زیتا یا تشناب تا ورشی
صحیح
دغه سی په کورونو کې په کار دي چې همیشه ګرم او بمونګه په جمع کې ساتو لکه ماشومان چې د هغه نه پويږي بهر لوګ وته ځنو بعضی لکه زمونږ چې کوم منطقو کې وری ماشومان خو په دیني ای وره کوم لوبه کوي او بیا راځي نو دای په خیم یخی شي لاسونه می یخی نو باید دا ماشومان چې کله کمرې تراشي نو هغه په د بالټی کې تړ مې وبکه خو دې شي دی پکې په خیم یو شی به لپاره کی دي او لاسونه پکې کی دي او دا غسه مخ لاس چې دا هم په ګرم اوبو ورته پری منزل شي او بیا باقی دا مفلر او دې شنو کې پټ شي چې دا ویني انجمات په هر صورت رہی ساره ول دي
صحیح دا خو تاسو د انجمات خبره وکړه کنه ډاکټر صاحب د سپوستکی د منجمدیو دو مخنیوي لارې چارې او د یخ نه د ځان ساتلو کله چې یو کس د وجود د تودوخې درجه ډیر زیاته ټیټه شي هایپوترمیا ښکار شي نو په هغه صورت کې بیا ډاکټران څه ډول علاج کوي څه کوي ورسره
هغه کې خو مونږ بیا دا کو چې یو هغه چې کوم د سپیټالونو کمرې وي دا هغه تودوخه چې دا همیشه مناسب وي بل مونږ دی ته بیا فلوئیډز یعنی اوبو
تړمې اوبو ورته ورکوي
د درک د لارې نه دا چې کوم خلک ورته سیرون ورته وي
کنه دا ورکوي
دا ورته ورکو دا غي د تنفس لارې چي دي دا سه دواګانې ورکو چې هغه ور سره خلاص وي زمين کې دا سه دواګانې ورکو چې د تا ټمپریچر نه کیږي یا بدن کې درد نه روچتيږي ټوخه نه روچتيږي او حال ته کې انتهایی نگهداشت کې د درونو تر ورځو پورې ساتو چې ګنګرین نشي یعنی ناسور پیدا نشي د بدن په یو حصہ کې
صحیح
کم د ته زیات د ویني رفتار چې کم شوی چرته کې
صحیح
ا کورونو کې دا پکار دي چې په هیڅ صورت یخ یو بونس کل شي تړ مې یو بونس کل شي ګرم مشروبات لکه کافی چای شودې مسته چې ګرم شي دا د زیات مقدار کې خوراک چې دا پکار د چې مونږه جاری وساتو دا راتلونکي درې هفته پورې کم اس کم دا زیات پکار دي خشک میوجات دا چې چا تر امکان لري سو پیدا کول شي یا خستې شي نو د دې خوراک چې دا ډېر لازم دي البته د دوه کالو نه کم ماشومانو ته به دا خشک میوجات چې دا ورکول نه وي خاص کر چې کوم کې مغز وی مغزیات وی یا زړه وی لکه میوه چې د مو ورکولې شو
لکه انزر و چې وی ورکولې شو مېز ورکولې شو خودغه ممپلی شو غوزان شو بادام شو دا شین نش ورکولې
استاد به ماشومانو ته نو ورکولې
سید ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب
ډیر مننه په الله ګرانو سي
عزت خوشاله اوسه آباد اوسه روغتي او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بلونه په پیادر سره په مخ مخ